په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام سندرې جادوګرې در وروړو. خبرونه د بشیر ګواښ نه اوري.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وایي ملک د غیرت په نامه وژنې زیاتې شوې دي. پاکستان وایي ځینې هندي قیدان له بند خوشی کوي او ایران کې لا هم حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پروند 2018 کال د شمیرو په خبرولو سره ویل چې په ټول هیواد کې د غیرت په نامه د تشدد 402 پیښې شوې دي. په دې پیښو کې 504 کسان وژل شوي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه مشر اډوکیټ ارشاد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې وژنو زیاتې دو وجه ککړو خلکو ته سزا نه ورکول کېدل دي.
کمیونټی نه کو نه خلک راشي کوي ورکی نو کیس په ثابت شي هغه باندې ګمډینو سزا شي. اوس تاسو ته وایي پریکټیکلی څوک په ځان باندې ګمډینو کوي ورکی نو په پروسیکیوشن کې په هونر کلینګ کیسز کې دا د ټول نغټه مسله ده.
د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن چارواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د ناموسي وژنو مخنیوي لپاره باید د خزو حقوقو په اړه عامه پوهاوی زیات شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جنوري پاتم تاریخ به 146 هندي وګړي له قیده خوشي کی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند سره یې د هغو 455 بندیانو لیست شریک کړي چې پاکستان کې قید دي. دوی کې اکثره یې ماهی یا کب نیونکي دي. د خبر پاڼې تر مخه دا کار د دوړو هیوادونو ترمنځ د موجودو تړونونو په بنیاد شوی او هند به هم اسلام آباد سره د هغو پاکستانی قیدیانو لیست شریک کړي چې په هندي جیلونو کې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د خټکو بنوچانو وزیر او مسودو قوم ازینو مشرانو پرون په بنو کې یو جرګه کې له حکومت غوښتل چې پښتنو ته د خپل وسایلو کې برخه ورکړي. د دې تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پښتنو په حق سترګې پټول جاری وساتي نو دوی به یې خلاف مظاهره وکړي.
پښتین قوم پاکستان ته 15% ایبه ورکوي، پښتون ته 40% ورکوي. کوهټ نه د درازند پورې د ټولم زکه چې وڅ دوه مشته حق ته چې مش درې نهري نه ونه د باسي نرسکی نر مش په خپل وسایل باندې حق ملکیت او حق حاکمیت غوړي.
په پاکستان کې د مرکزی حکومت همیشنه موقف دی چې دغه توسایل د فدرالي سیستم د لاندې کاریږي او بیا د یو خاص تنظیم لاندې پر صوبو تقسیمیږي. په پاکستان کې حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه زیات کړي دي. د وزیر اعظم مشیر مفتی اسماعیل پرون ناوخته اسلام آباد کې د دې بدلون د اعلان په مهال وویل چې اوس به یو لیټر پېټرول په 1.53 روپۍ وي، همداراز ډیزل به 9.19 روپۍ او د خاورو تیل به 4.22 روپۍ دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان هلمند ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې تیر مخام د ګریش کولسوالۍ شورکی سیمه کې د هوایي بریدونو په مهال د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون 14 جنګیالي وژل شوې دي. د خبر پاڼې تر مخه په وژل شوو قمندانانو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو مسؤول مولوي احمد مسرور او دوه نور قمندانان ملا صدیق الله او مولوي سجاد شامل دي. په همدې حال کې افغان فوج نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اوروزګان او زابل ولایتونو کې تیرو څلیرش ګینټو کې کړو عملیاتو کې یوولس طالبان وژلي او د هغوی وسلې له منځه وړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی له دفتره په خبرو شو نننیو خبر پاڼو کې راغلي چې نن سهار امریکایي بې پیلټه الوتکو په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د خبر پاڼې تر مخه په اچین کې دوه دایښ او د بټیکوټ په امبرخانه سیمه کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. د خبر پاڼې په وینا په دې بریدونو کې د وسلوالو د وسلو زیرمې هم له منځه وړل شوي. داعش او طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له همدې دفتره په یوه بله خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د ننګرهار مرکزي زندان ته نن چرس او هیروین وړونکي دوه کسان په جلال آباد کې ونیول. د دوی سره 50 کیلو ګرامه چرس او پودر نیول شوی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت والی ګلاب منګل وایي دوی کوشش کوي چې جلال آباد ښار کې د زیاتېدونکو جرمونو مخه ونیسي. نوموړي نن مشال ریډیو سره خبرو کې ومنله چې په ښار کې غلاوې او وژنې زیاتې شوې دي، خو زیاتوي چې د بېلابېلو کاروانو په ترڅ کې به مجرمین په نښه کړي. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ننګرهار کې خلکو په خرابېدونکي امنیت اندېښنو ښودلو لپاره په جلال آباد ښار کې مظاهره وکړه. له حکومت یې غوښتل چې هغه چارواکي لرې کړي چې په امن راوستلو کې پاتې راغلي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایرانیان د احتجاج کولو حق لري، خو مظاهره باید په تشدد وانه وړي. نوموړي تیره شپه په تهران کې د کابینې په غونډه کې وویل چې د هیواد وګړي پر چارواکو نیوکې کولی شي، خو لاریونونه باید امن خراب نه کړي. مظاهره چیان له تیرې پنجشنبې راهیسې په بېلابېلو ښارونو کې د نرخونو زیاتېدلو او اقتصاد خرابېدو له وجې احتجاج کوي. دوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خمینی خلاف هم شعارونه ورکړل. د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او په سلګونو نور نیول شوي دي. همداراز ایران د ټولنیزو مطبوعاتو ځینې ویبسایټونه بند کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې لیکلي چې ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ ملاتړی لومړی درجه هیواد دی او له بشري حقونو سرغړونې کوي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې کولی شي د امریکای هر برخه پر اټمي وسلو وولي. نوموړي نن پر ټلویزیون خبرې شوي د نوي کال د پیل په وینا کې ویل چې د اټمي وسلو بټنې په میز پرته ده. دا هغه په خبره دا ګواښ نه بلکې حقیقت دی. دا او د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال وایي.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیر ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې موسم یخ او وچ وي. په پېښور کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 3 په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 2 او په کوټه کې به کم نه کم -6 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري په ایران کې حکومت ضد مظاهرین په 15 ورځ هم دوام لري. د آزاد اروپا رادیو د ایرانای افغان او مشال څنګه مشر مردوسو غم وایي کړه دغه مظاهرې پراخ یو د ایران نور خارونو ته هم وغځيږي د حکومت لپاره به کنټرولول ستونزمن شي.
It would be much more difficult to control 10 12 15 cities.
پښتونخوا ولسی تحریک د بنو په ډومیل کې له ځای مشرانو سره د جرګې له لارې حکومت غوښتي چې د سیمې پر قدرتي وسایلو دوی ته اختیار ورکړي.
موږ علاقه د قدرتي وسایلو ډیر مالامال دو موږ دا غوړو چې د حق ملکیت د عوامو ته ملاو کړی شي.
او د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې د هندي فلمونو د وی انومیاله سندرغاړي لتا منګشکر سندرې او د غې د ژوند د هنر په اړه معلومات اوري. دا مشال رادیو سروس. دغه مولنه موجود ایران ولسمشر ویلی د هیواد وګړي پر حکومتي پالیسۍ او د انتقاد او په دغه لړ کې د احتجاج پوره حق لري، خو باید دغه اعتراضونه یې سولیز وي. حسن روحانی د خبرې تیر شپه د کابینې غونډې ته په داسې وخت کې کړي چې په هغه هیواد کې پرون په 4 ورځ هم حکومت ضد مظاهرو دوام ولاره. په ایران کې خلک د خوراکي او د ورځنۍ اړتیا د یو شمېر نورو شیانو د لوړو بیو له وجې پریشان او په احتجاج دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د هیواد وګړي پوره سادي لري چې احتجاج او په چارواکو انتقاد وکړي، خو باید دا په تاوتریخوالي وانه وړي. حسن روحانی تیر شپه په ایران کې د کابینې غونډې پر مهال د روانو مظاهرو په اړه د خبرو پر وخت وویل
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا
خلک خپل انتقاد او اعتراض کې کاملا آزادي، خو په عین حال کې باید پام وکړو چې د انتقاد او اعتراض باندې مو دا سی وی چې نتیجې د هیواد د شرایطو د شکیدو سبب سي. هو، خلک په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل ستونزې لري
و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د ایران په لویو ښارونو کې مظاهرې پرون د څلورمې ورځې لپاره هم روانې وې. په ایران کې په 2009 کال کې د لانجمنو انتخاباتو د نتیجو له کبله هم پر تشدد مظاهرې شوې وې، خو د تهران، مشهد په ګډون په څو نورو ښارونو کې دا اوسنۍ مظاهرې د چارواکو لپاره تر ټولو لویه ننګونه یادیږي. په دې مظاهرو کې د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي. ایرانی چارواکو پرون ویلي د یک شنبې په ورځ په تهران کې شاوخوا 200 مظاهره کوونکي نیول شوي دي. په ایران کې دا مظاهرې د ګرانۍ ضد پیل شوي دي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی چې سخت غبرګون به وښيي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره کوونکو په ملاتړ کې ویلي ایرانی چارواکي د هغو کسانو د حقونو سرغړونه کوي کوم چې د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. ایرانی چارواکو په هیواد کې هغه ټولنیزې انټرنیټي شبکې هم تړلي چې د حکومت ضد مظاهره کوونکو کارولې. د اتوار پر ورځ په ایران کې خلکو انسټاګرام او ټیلیګرام ته لاسرسی نه لرو. د ایران د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي هغه مظاهره کوونکي چې نارامي رامنځته کوي د خپلو کړنو به ذمه واروي. په عین وخت کې دولتي ټلویزیون ویلي د هیواد په شاوخوا 1200 ښارونو، وړو ښارونو او کلو کې حکومت پلوه مظاهرې هم شوي دي. ولسمشر روحانی د 2018 کال په مئی کې بیا ولسمشر وټاکل شو. د په انتخاباتي کمپاین کې د بیان د ازادۍ او د خلکو د غونډو کولو د حقونو د ضمانت ژمنه کړې وه.
دانیسی اجمل رپورټ. د ایران د یو شمېر ښارونو په حکومت ضد مظاهرو کې د تاوتریخوالي پیښې او له پولیسو سره نښتې هم شوې دي. تېره ورځ امنیتي ځواکونو په یو شمېر ښارونو کې د احتجاجونو د مخنیوي اقدامات وکړل او ویل سخت غبرګون به وښيي. په امیر ساحل په ایران کې د روان مظاهرو په اړه د آزاد اروپا راډیو د ایرانۍ، افغان او مشال څانګو له مشر مردو سوغم سره خبرې کړې دي. ورڅخه پوښتلې چې آیا دا یوازې د ګرانۍ ضد مظاهرې دي که نه بل تعبیر هم لري.
Yes, the first protests did start with slogans about price hikes.
خو لومړی مظاهرې د قیمتونو د لوړېدو په خبرګون کې پیل شوې. خو چې دا مظاهرې تر نورو شهرونو وغځېدې نو تاسې پکې اوس د رژیم ضد او د نظام ضد نارې هم اوري. مظاهره کوونکي د ملایانو د واکمنۍ یو ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی ضد نارې هم وي. اصلا خلک محسوسوي چې د هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري، هیواد یې پر سم لوري نه دی روان او بچی یې هم هیڅ مستقبل نه لري.
خطا
سوایست چې د هیواد اقتصاد هیڅ راتلونکی نه لري. په 2015 زیږیز کال کې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي توافق وروسته پر ایران بندیزونه چې لګول شوی و هغه نرم شو. پر دې سربېره اقتصادي حالت ولې ښه نه شو؟
The economy is not booming because it's fundamentally constructed in a wrong way.
اقتصاد ځکه وده نه کوي چې دا اساسا په ناسم ډول جوړ شوی دی. د ایران اقتصاد نه په بشپړ توګه سرمایه‌دارانه دی او نه هم د دولت له انتظام سره چلیږي. دا اقتصاد د دواړو نظامونو بدترینه بیلګه ده. حکومت بې کفایته، صنعتونو ته ډېرې زیاتې پیسې، مرستې او رعایتونه ورکوي. دا صنعتونه دومره کمزوري دي چې خپلو کارکوونکو ته باقاعده تنخواه هم نشي ورکولای، بل هلته ډېره درغلي کېږي. د هیواد د آیت الله ګانو تر واک لاندې مذهبي ادارې او انقلاب ساتونکي دواړه خپل سیاسي طاقت کاروي او د اقتصاد لویه برخه یې په کنټرول کې ده. هغوی هیڅ چاته حساب نه ورکوي، هیڅوک نه دی خبر چې هغوی څومره ګټه کوي، چیرې یې استعمالوي. له دې سره ایران په سیمه لکه عراق، شام، یمن کې د خپلو تګلارو او سیاستونو د عملي کولو لپاره هم ډېرې پیسې استعمالوي، نو خلک ډېر غوسه دي.
And the people are really really angry.
مردو سوغم صاحب په 2009 زیږیز کال کې د لانجمنو ولسمشریزو انتخاباتو لقبل لوی مظاهره شوې وي. آیا وسنۍ هغه د 2009 له مظاهرو سره پرتله کولای شو؟ دا څومره لوی مظاهرې دي او نتیجې څه کېدای شي؟
Definitely we can compare them. One big difference is that this time
بالکل پرتله کولای شو، خو په دوړ مظاهرو کې یو لوی فرق دا دی چې دا ځل احتجاجونه د پلازمینې تهران پر ځای له نورو شهرونو څخه پیل شول او دا ځل مظاهرې په جغرافیایي توګه د 2009 کال له هغو زیاتې لوی دي. هغه وخت د مظاهرو مرکز تهران و. که د تیرو درو ورځو په څیر دا مظاهرې روانې وي نو دا د رژیم لپاره بد خبر دی، ځکه چې د حکومت لپاره دا ډیره ګرانه ده چې لس یا دوله شهرونه کنټرول کړي.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په اړه مو د آزاد اروپا راډیو د ایرانۍ، افغان او مشال څانګو له مشر مردو سوغم سره د پامیر ساحل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د لاهور های کورٹ چیف جسٹس ویلی د وکیلانو د هړتالونو له وجې عدالتي کاروایی اغیزمنیږي او مقدمه ژر نه فیصله کیږي، خو وکیلانو د قانوني چارو پوهان بیا وایي د هړتالونو ترڅنګ نور هم یو شمېر لاملونه دي چې د پاکستان په عدالتونو کې خلکو ته د انصاف ورکولو چارې اوږدې کړې دي. پر دې موضوع د رابعه اکرم خان رپورټ وو.
د اتوار په ورځ یوې دستوري ته د وینا پر وخت د لاهور های کورټ چیف جسټس منصور علي شاه وینا وه که د وکیلانو لخوا د هړتالونو په لاملونو رڼا واچول شي نو سکوټلي مقصدونه یې نه ښکاري. دوی ویل د مسلو هواري لپاره وکیلانو ته عدالت سره رابطه کول پکار ده، خو آیا واقعي عدالتي کاروایی یوازې د وکیلانو د هړتالونو نه متاثرېږي؟ د لړکې د قانوني چارو کارپوه ایډوکیټ نورعالم خان د لاهور های کورټ چیف جسټس سره اتفاق نه کوي.
د مقدمه تاخیر چې دی د دې بنیادی وجه دا نه ده چې هړتالونه دي، د دې بنیادی وجه دا ده چې زمونږ چې کوم ججز دي د هغې تعداد کم دی، دریم دا دی چې بعضې ججز پکې اهلیت نه لري د هغې د وجه نه، بل چې کوم د هړتالونو خبره ده اغام چې د ججانو د ایڈمنسٹریشن چې کوم فیصله کړې دي هغه غلط فیصله وي، دا غي د وجنه ارتال نشيو.
د قانوني چارو کارپو قاضي انور پوینا چې د ټولنې غوندې وکیلان هم د تشدد خواته روان دي او دوی نه خپل کار خطا شوی دي.
هغه کوي چې وکیل به انتهایی معذب او انتهایی پاجس طبیعت باندې چې دې بچا باندې روب دا باندې کوي دغه د خلکو ته انصاف ورکړي، دغه کار دا دی چې خلکو ته انصاف واخلي او کان او د خلکو ته چې قانون څنګه وي، او که وکیل په خپل قانون مات کړي نو بیا وکیل به څنګه بر توي چې ته د قانون احترام وکړه.
د قانوني چارو کارپو او د لاهور های کورټ پخوانی جج شخاور وایي چې د وکیلانو هړتالونه یو وجه کېدای شي، خو د انصاف اوږد عمل په شمول نور ډېر داسې لاملونه شته چې د هغې له وجې نه یوازې پنجاب بلکې د ملک هر برخه کې مقدمې د ځنډ ښکار دي.
قومی سطح باندې یو ډېر لوی جرګې چې کوم د ضرورت دی چې هغه کې حکومت هم وي، انتظامیه هم وي او عدلیه هم وي، وکیلان هم وي، هغه په دې باندې کیلي چې دا چې کوم التوا کیږي د مقدمو کې د دې لپاره یو کمپریهنسیو پالیسی جوړه کی، هغه باندې قوانین چې کوم دي هغه کې ترمیم وکړي، هغه کې د سیزونه کټ شارټ کی، او بل یو لوی خبر دا ده چې د عدالتونو له سوا ادارې وي چې هغه خلکو معمولي مسلې چې کوم دي هلته وړاندې کړي.
د قانون په خوانی وزیر زید حامد پارلمان ته په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د وژلو، تختولو او د ترهګرۍ څخه د پاسه 200 کیسونه د ملک په های کورټونو کې د ځنډ ښکار دي، خو بلخوا قانوني چارو کارپوهانو د معلوماتو تر مخه په عدالتونو کې د ځنډ ښکار د مقدمو شمیر شاوخوا 6 لک دی. د قانوني چارو کارپوهانو په وینا چې د انصاف درو نظام له وجې یو مقدمه 30 کاله وخت اخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
پښتونخوا ولسی تحریک او د خیبر پښتونخوا د جنوبی زلو د مشرانو اتحادیې له حکومت غوښتي چې پښتونو ته د هغوی د سیمو پر وسایلو اختیار ورکړي. د مشرانو پرون د بنو په ډومیل کې یوه جرګه رابدلې وه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وویل پښتونخوا له قدرتي وسایلو ډکه ده، خو ګټې د پښتنو په ځای د هیواد د نورو سیمو اوسیدونکو ته رسي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
دغه جرګه کې د وزیرو، مروتو، بنوسیانو او خټکو مشرانو په ګڼ شمیر کې ګډون وکړ. په دې موقع د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وویل چې د غونډې مقصد یې په خپلو وسایلو خپل اختیار ترلاسه کول دي.
اوس انشاءالله تحقیق په تیلو ګیس بنه دی، انشاءالله بیا کور کور ته رسوي، ځکه چې د جنوبي اضلاع خصوصا د شکردرې، کرک، کوهنګو د دې د سره چې لویه وسیله ده. پښتین قوم پاکستان ته 45% ایبه ورکوي، پښتونه ته 40% ورکوي. کوهارت نه د درازندې پورې د ټولم ځکه چې وچه دوی مشته حق ته چې مش درې نهري نه ورنه د باسي نه رسکي نر مش په خپل وسایل باندې حق ملکیت او حق حاکمیت غوړي.
نو ما وړي وویل چې دواړه تنظیمونه به مشترکه په خلکو کې د خپل وسایلو په اړه پوهه خوروي او منظم تحریک به شروع کوي.
فیصله وشوله چې پښتونخوا ولسی تحریک صدر ریجن کمیټې دا غبرګین ورنه دي. میجو داسې جوړه جات کی اول د جون پوهېدو چې د میجو به څومره دي، د میج بجلی څومره دو، د میج تیل څومره دي، ګیس څومره دي، یورانیم څومره دي، کرومایټ څومره دي، بیا په دا خلک پوهېول. امید ده چې میجو د پښتنې په وسایلو یو خپل تحریک د پوهې او د پاسون رجوع کړی شي.
جنوبی اضلاع تحریک چیرمین ملک فرید اعظم خان وای زمونږ سیمه د مدنیاتو نه ډکه دي،
خپل حقوق دي پر متحد شي چا تسول نو کی، چونکی موږ علاقہ دی قدرتی وسائل ڈیرا مالا مال دو ہر قسم تما دنیا چی دی نمجا دا غوڑو چی دی حق ملکیت چی دا دی عوامی تا ملاو کرے شی
پا دی موقع پشتنخوا و لسی تحریک او جنوبی اضلاع مشرانو اتحادیه دا پریکړه وکړه د مشرانو ترڅنګ بازوانان او مختلف سیاسي او مدني فعالان لزان سره یو کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت د روانه جنوري میاشت لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د شپږو روپو څلور او یو پیسو اضافه کړې ده. د نو نرخونو اعلان په مالیاتي چارو کې د هغه هیواد وزیر اعظم سلاکار مفتا اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. تفصیل احمد الله راکوي.
د نوی نرخونو اعلان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خزانه مشیر مفتا اسماعیل د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د ایوی خبری غونډې پر مهال وکړه. د نوموړي په وینا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای اوچتی دو وروستو د تیلو او ګیس محکمې اوګرا په سفارش په پاکستان کې د پټرولو په یو لیټر نرخ کې څلور روپۍ شپږ پیسې، ډیزلو کې درې روپۍ شپږ نوي پیسې او د خاورو تیلو په یو لیټر نرخ کې شپږ روپۍ نه اویا پیسې اضافه وکړې شوه. په قیمتونو کې د اضافې وروستو د پټرولو نوی نرخ یو اتیا روپۍ درې پنځوس پیسې، ڈیزل نہ اتیا روپی یو نوی پیسے او خاورو تیلو نرخ چلور شپیت روپی دو درش پیسے فی لیٹر تا رسید لے دے. پیٹرولیم مصنوعات پر نرخونو کے اضافہ مفتا اسماعیل دو حکومت مجبوری وگر زولا او وینائی وا
چار پانچ سال سے یہ پالیسی رکھی ہے کہ جو بھی پیٹرول کی پرائز
موجودہ حکومت د تیرو سلور پینزو کالو نا خپل دا پالیسی ساتلی چکل ہم پندڑیوال مارکیٹ کی نرخونو راکم شوی نو دا ہاگی گٹ ایولس ترسولی خو اس پندڑیوال مارکیٹ کی د تیلو نرخونو زیاتے دو رستو حکومت نیم بوج پخپل برداشت کی او نیم ایولس ته منتقل کړي.
بلخوا سوئی چپ ملک کے دوڑان دے سخا گرانی دا او د تیلو پا نرخونو کی اضافی ورستو ہم روزہ دا استعمال شایان با نور ہم گران شی نو حکومت دے ہر امیاش دا تیلو نرخونو زیادتا ولو نا ڈڑا وکڑی.
دا شاکر اللہ دا ملکان درگے اسی دن کے دا سنگ نوے کال دے نوے کال کے پکار دا دے چی لکا انصاب اسی دا خلق سرا او سیزونا نور ہم اردان شی او رست اور دا چکم دینو منگائی زیادتی گی دا سو وجہ دا حکومت لے پکار دا دے چی مونگ سر دے کے چکم دینو تاون ہو کی
زمانو سلیم دے پدے پیٹرول باندے مونگ سبزیان گرانی شی اڑا ارس گران شی بی بخپل کرپشنو نو کی دا دے نتیجہ ٹولا غریب سڑی دروزی
زمانم عبدالکریم دے پیٹرول روز پا روز گرانی گی پل دا بچو روزگار والا کا پورا کولا شو دا دا سرکار میرا بانی دا دا کال اولا ورز دا خلق چی دے دیر زیادی خوشحالی نی مناوی او مونگ چی دے مونگ پلی ننو کی والا دے.
مشال ریڈیو چکلا پا نڑیوال اسلامی پونتون کی دا معاشیات استاز ڈاکٹر معراج الحق نے تپوس وکڑو چی حکومت دا تیر چو میاش تو راہ سے دا تیلو نرخونا زیادتوی آیا پا نڑیوال مارکیٹ کې د تیلو بای اوچتی شوی دی کیا بل څه وجه ده؟ نو په جواب کې نو موړې وایي
هم په نړیوال مارکیټ کې قیمتونه مخ په وړاندې باندې روان دي. به ما خبردار چې دوه ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر هم کمیږي ځکه موږ په ډالر کې پیمنٹ کوو کومره چې ډالر قیمت سی واکې نو د هغې د وجه نه تیلو قیمتونه سره هم په برزي دا حکومت چې کله راغلی نو سپورټ به دا میلاو شو چې په نړیوال مارکیټ کې تیلو قیمتونه ډېر لاندې را پریوتي او امپورټ بل چې وو هغه زموږ هم ډېر زیات کم شوی وو. دغه وجه وه چې
حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې قریبا څلور نیمې روپۍ، د نومبر میاشتې لپاره پنځه روپۍ نولس پیسې او د اکتوبر میاشتې لپاره څلور روپۍ اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سندرې جادوګرې د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهورې سندرې او په اړه یې معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په درې نیم بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په یو نیمه بجه هارون بچا درته راوړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په نوم د وغیر سرکاري تنظیم د معلوماتو تر مخه د تیر 2018 کال په اوږدو کې په خیبر پښتونخوا کې یو سل ولس کسان د غیرت په نوم وژل شوي دي چې له دې ډلې څخه دوه اویا ښځې دي. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي د غشمیره له اصلي هغې ډیره ټیټه ښودل شوې ده. له پېښوره ځلان یوسفزی معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ناموسي وجنو په سلو پیښو کې یو سل اتلس او د قبایلي سیمو په دوو پیښو کې شپږ کسان وجل شوي دي چې درې یې ښځې او درې سړي دي. د ښځو د حقونو لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن مشره سایما منیر وایي چې خلک ناموسي وجنې نه رپورټ کوي، نو ځکه یې اصل شمیر معلومول ډېر ګران دي.
اگست پورې چې کومه ما سره ډیټا ده هغه کې د سوسایډ کیسز ښځو 44 دي، د انر کیلینګ 22 دي، مرډر چې دا وي هغه 103 کیسز شوی دي، مطلب 169 اگست پورې نا مرډر شوی دي دلته د ښځو.
تیر میاشت د خیبر پختونخوا پولیسو د یو کال د جرمونو او د خپلې کارکردګۍ رپورټ رسنیو سره شریک کړو، خو د ناموسي وجنو د شمیر یا جرمونو په اړه پکې څه تفصیل نه و. د خیبر پختونخوا د پولیسو دفتر سره مو د هدفي وجنو د شمیر او د دوی د پلټنو د عمل په اړه د رابطې هڅې وکړي، خو بریالي نه شو. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون د خیبر پختونخوا مشر ایډوکیټ ارشاد خان وایي چې د ناموسي وجنو په پیښو کې ډیرو کمو مجرمانو ته سزا ورکول کیږي او ډیرې یې ځکه خوشي شي چې ګوا او ثبوت پرې نه وي.
چې کله د کمیونټي نه کو نه خلک راشي ګواهی ورکي نو کیس په ثابت شي، هغه به کوم ډول سزا شي. اوس تاسو ته وایي پریکټیکلی څوک په بزان باندې چې کوم ډول ګواهی ورکي، نو په پروسیکیوشن کې په هونر کیلینګ کیسز کې دا د ټول نه غټه مسله ده.
د 2018 کال په اکتوبر کې مرکزی حکومت د ناموسي وجنو لپاره نوې قانون پاس کړو چې تر مخه یې د ناموسي وجنې په ثابتېدو د مرګ سزا یا قید ورکول کیږي او د راضینامي وروسته به هم مجرم نه معاف کیږي، ځکه چې په نوې قانون کې ناموسي وجنې د فساد فل ارض یا په مځکه د ورانی په زمره کې چولی شوې دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مدني فعالان په جلال آباد ښار کې د جنایي جرمونو، غلاو او هدفي وجنو پیښو اندېښمن کړي دي. د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد د خلکو او فعالانو د غندېښنې د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره په یو مرکه کې د نوموړي مخې ته ایښي دي. له والي څخه د مرکه په پیل کې پوښتل شوي چې د ده په اند د جلال آباد د نامنیو غټ لاملونه څه دي؟
دغه شک نشته چې په ښار کې څړې تښتونه، وسلوالې، غلاوې او یا ځینې قتلونه تر سره شوي دي چې دا قتلونه بیا هم دوه برخې لري، یو جنایي برخه ده او بل سیاسي برخه ده. زیاتې وجنې دلته د جنایي جرایمو یا د شخصي دښمنیو اساس تر سره شوي دي چې یا کله کله ورته سیاسي بڼه متاسفانه ورکړ شوی، خو دغه شک نشته چې سیاسي قتلونه هم شوي دي. دا سیاسي قتلونه د افغانستان د دښمنانو لخوا او هغه طالبان او داعش ډلې چې په ولسوالیو کې وځپل شوې، له یوې خوا دلته غواړي ځنونه سطرې خپا کړي او له بلې خوا کله کله چې موخه ترلاسه کوي دوی ځینې توریستي فعالیتونه ترسره کوي.
ولی صاحب، ویل کیږي چې د دغه جنایي جرمونو تر شا د هغه اشخاصو لاسونه دي چې یا خو د افغانستان په نظام کې شامل دي او یا هم له نظامه تغذیه کیږي. د خلکو دا دعوه څومره سمه ده؟
دې کې هم شک نشته چې د حرفوي قاتلینو او د سړي تښتونکو تر شا ځینې ډلې ټاپلې شي دلته مختلفو اشکالو سره اوس موجودې دي، د دوی حمایت ورسره شته. نو دا ډلې هم د خپلو شخصي منافعو دپاره او د خپل قدرت او د ځواک د ساتلو دپاره دا ډول وژنې کوي. زموږ ولس او زموږ خلک یې بې له شکه چې زیات اندېښمن کړي دي.
والي صاحب، د دغه تر سره شو جنایي او تروریستي جرمونو په تور سوګ نیول شوی هم دی او کسنګه
د دې پیښو عاملین په سلو کې نیوی نیول شوی دی او خن منګول تاسو پر شي کدا سړي تښتون کې دی او کا وسلوال غلې دي او یا قاتلین دي. د ورسې وختونو کې مونږ سنوي اقدامات او اجراءات هم تر کار لاندې نیولې دي چې په ډیر جدیت سره به د ټولو هغو عواملو او مواردو چې امنی را پیدا کوي، کاغه غیر قانوني بي اسناد موټر ګرځیدل دي، کاغه تورې شیشي دي، غیر مسول وسلوال کسان دي، ان شاء الله دا به نیول کیږي او موږ په نږدې ورځو کې دا کمپاین پیل کوو په ننګرهار کې.
والي صاحب، دا هم ویل کیږي چې په ځینو ملکي او نظامی ادارو کې غیر مسلکي اشخاص د هغو مافیایي کړیو له لوري مقرر شوي چې د ننګرهار امنیت ته ګواښونه پیدا کوي، دا خبره څومره سمه ده؟
داسې افراد اشخاص چې کوم مسلکي نه وي یا په خپلو چارو کې دوی کامیاب نه وي او یا غفلت کوي، نو دوی همیشه په دې باندې نزیږي چې دوی خو یو څوک لري چې بیا ترې دفاع کوي. زه له دې وروسته په ډېر جدت سره مصمم یم چې هر ورځ مې هم خپل ولس ته دا وعده ورکړه چې که چیرې زه ونه کولی شم هغه اشخاص او افراد یا هغه مسؤولین چې دوی په مسؤلیتونو کې پاتې راځي او یا عمدن او قصدن نه غواړي چې خپل مسؤلیتونه په وجه احسن سره سرته ورسوي او یا غفلت کوي، د هغو په وړاندې به انشاءالله زه قانون پلی کوم، دوی به له دندو ګوښه کیږي او که مې ونه کولی شوه بیا په هغه صورت کې بدل خپل ولس نه معذرت غواړم او زه به خپل دندو خوشی کوم.
د ننګرهار لوالی محمد ګلاب منګل سره مو د مشال لړیو د خبريال باز محمد عابد مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پرون د 2018 کال د شمیرو په خبرولو سره ویل چې په ټول هیواد کې دا کال د غیرت په نامه د تشدد 402 پیښې شوې دي. په دې پیښو کې 504 کسان وژل شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د جنوري په 8 تاریخ به 146 هندي وګړي له قیده خوشي کی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې هند سره د هغه 455 بندیانو لیست شریک کړي چې پاکستان کې قید دي. دوی کې اکثره یې ماهی یا کب نون کړي. په پاکستان کې حکومت د جنوري میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې زیاتوالی راوستلی. په دې کې اوس یو لیټر پټرول په 1.50 روپۍ او 53 پیسې دی. همدارز ډیزل په 9.91 او د خاورو تیل په 46 روپۍ او 22 پیسې خرڅیږي. د افغانستان هلمند ولایت د والی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي تیر ماښام د ګرشک ولسوالۍ شروکی سیمه کې د هوایي بریدونو په مهال د طالبانو د درې مهمو قمندانانو په ګډون 14 جنګیالي وژل شوي دي. بلخوا د افغانستان د ننګرهار ولایت د والی له دفتره په خبرو شوو نننیو دوو بیلابیلو خبر پاڼو کې راغلي چې نن سهار په بټي کوټ او چین ولسوالیو کې دوه ډرون بریدونه شوي چې په کې 15 طالب او 2 داعش وسلوال وژل شوي. روسه دغه وسلوالو ډلو په دې اړه څه نږدې ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایرانیان د احتجاج کولو حق لري خو مظاهرې باید په تشدد وانه وړي. نوموړی تیر شپه په تهران کې د کابینې په غونډه کې دا خبرې کړې. په ایران کې مظاهرچیان له تیرې پنجشنبې راهیسې په بیلابیلو ښارونو کې د نرخونو زیاتېدلو او اقتصاد خرابېدو له وجې احتجاج کوي. دوی د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای خلاف هم شعارونه ورکړي دي. د رپورټونو تر مخه لږ تر لږه دوه مظاهرچیان وژل شوي.
او سوردونکو اونیس پروگرام سندره جادوګری درته ورو. د مشال رادیو په سندره جادوګر خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ په خبرونه کې مې د پښتو سندرو پر ځای ستاسو لپاره د هندي فلمونو دی وی وتل سندرغاړي سندره راوړې دي. خای دا جادوګر او لسور ډک غږ مو پیژندلې وي. هو د لتا منګیشکر غږ دی. نوموړې د هندي سینمایي فلمونو نومیالی سندرغاړې ده. د لتا فلمی سندرې د هند وګړو ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ولسونو هم اوریدلې او خوښې کړې دي. په خبرونه کې د لتا د ژوند او فن په اړه معلومات اوري او د هغې له مشهورو سندرو خوند اخلي.
ਤੇਰਾ
اور دن کو هغه معلومات چې د لتا منګیشکر د ژوند او هنر پاړه پر انټرنیټ ورکل شوې دي خی چې هغه د 1929 کال د سپتمبر په میاشت کې د هند اندور ولایت په وی هنري کورنۍ کې زیږیدلې. هغه پلار پندت دینانات منګیشکر نومیدو. هغه یو سندرغاړی او د تھیټر ډرامو او فلمونو اداکار وو. لتا ماشومه وه چې د موسیقۍ له هنر سره مینه پیدا شوه. اولنې زده کړې له خپل پلار څخه وکړې او د 50 کلونو وا چې هم د خپل پلار په یو تھیټري ډرامه کې چې د موسیقۍ پر موضوع جوړوا یې اداکاری وکړه. لتا با په سکول کې هم سندرې ویلې چې استادان به کله نه کله د هغې له دغه کاره په تنګ شول. هغه په خپلو وروڼو خویندو کې تر ټولو مشره ده. د هغې یوې خور چې آشا بھوسلے نومیږي به هم سندرې ویلې چې وروسته له هغې هم لویه هنرمنده جوړه شوه. لتا منګیشکر 43 کلنه وه چې پلار یې مړ شو. د ماستر مینایک په نوم یو کس چې د لتا د پلار ملګری و او سینمایي فلمونه به جوړول د سندرې ویلو او اداکارۍ په چارو کې د لتا مرسته وکړه. هغې خپله لومړی فلمی سندره په 1933 کال کې ثبت کړه. په 1935 کال کې چې ماستر مینایک خپل کاروبار ممبئی ته یووړ لتا هم ورسره هلته ولاړه. په ممبئی کې له استاد امانت علی خان سره شاګرده شو او هغه د هندي کلاسیکي موسیقۍ درسونه اخیستل پیل کړل. لتا او خور یې آشا د موسیقۍ د زده کړو ترڅنګ په فلمونو کې اداکاری هم کوله.
بجھ رہے میرے ساتھ جلتے جلتے میرے ساتھ جلتے
جلتے. مشال ریڈیو سندرے جادوگر خبرونه تغوغي اوریدونکو چنن پکې د وتلې هندي سندرغاړي لتا منګیشکر سندرې او د غېد ژوند او هنر پاړه معلومات اوري. په 1973 کال کې لتا منګیشکر موسیقار غلام حیدر ته شکر ورکړه او دغه شاګرد شو. په همدغه کال لتا د خپل استاد یو کمپوز په مجبور نومې فلم کې وویلو چې زخت زیات مشهور شو. لتا په خپل یو شمېر مرکو کې چې د نږدو کلونو کې له رسنیو سره کړي استاد غلام حیدر د خپل لارښود او محسن په توګه یاد کړی دی. داسې هم ویل کېږي چې لتا منګیشکر د خپل هنري سفر په پیل کې هڅه کوله د پاکستاني سندرغاړي نور جهان په څیر سندره ووایي، خو وروسته بیا وتوانېده چې ځان ته ځانګړی انداز پیدا کړي. لتا د دې لپاره چې د اردو تلفظ یې سم واوسي د شفی په نوم د اردو ژبې له یو استاد سره هم شاګرد پاتې شوې. په 1950 کلونو کې لتا منګیشکر د وخت د یو شمېر نوموتو موسیقارانو په موسیقۍ کې سندرې وویلې. له دوی څخه د انیل بسواس، شنکر جیکیشن، نوشاد علي، اس ډي برمن، هیمنت کمار، سلیل چودھری، خیام راوی، سجاد حسین، روشن، کلیان جی، آنند جی، مدن موهن او اوشا کھنا نمونه د یادونې وړ دي. لتا په هغو فلمونو کې چې موسیقي ورته نوشاد جوړ کړې کلاسیکي سندرې او بندیشونه هم ویلي. لدی فلمونو څخه زیات مشهوري دیدار، بیجو باورا، امر او مدر انډیا دي. لتا د اول ځل لپاره د هند د تر ټولو غوره فلمی سندرغاړي جایزه په 1955 کال کې وګټله. سندرا لتا منگیشکر په 1980 کال کې د مغل اعظم فلم لپاره ویلي چې موسیقي ورته ناشاد جوړ کړی ده. هم په 1980 لسیزه کې لتا د هند له نوموتو سندرغاړو مکیش ماناډے، مهندرا کپور، کشور کمار او محمد رفیع سره غبرګې سندرې وویلې.
کسی
په 1980 لسیزه کې لتا منګیشکر یو شمیر مشهور سندرې د لکشمی کانت پیارلال په موسیقۍ کې وویلې. په دغه وختو کې د هغې د سندرو لپاره شعرونه مجروح سلطان پوری، آنند بخشی او گلزار لیکلي. په 1980 او 90 کلونو کې هم لتا منګیشکر د لسګونه فلمونو لپاره سندرې وویلې. د نوموړي د ژوند او هنري هلو ځلو په اړه پر انټرنیټ ورکړل شوي معلومات ښیي چې هغې شاوخوا 50,000 سندرې ویلې دي. د لتا د همدغه ډیر او ښه کار له کبله د هغې نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې هم خوندي شوی. هندي موسیقۍ ته د لتا د خدمت په بدل کې هغې ته ګڼ شمېر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي. خو لتا ویلي چې د هغې لپاره تر ټولو لوی انعام هغه مینه ده چې خلکو ورکړي. د هند دولت لتا منګیشکر ته د هغه هیواد ستره جایزه چې بھارت رتنا نومیږي په 2001 کال کې ورکړه. نوموړي په همدغه کال د هند په پونی سیمه کې د ماسټر دیناناتھ منګیشکر هاسپټل په نوم یو روغتون جوړ کړ. لتا په 2005 او 2008 کلونو کې د غزلونو یو شمیر البمونه هم مارکیټ ته ورکړل. نوموړي یوې هندي ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي چې پر کیمرا عکسونه اخیستل، خواړه پخول او کتابونه لوستل یې د خوښۍ کارونه دي. لتا چې لا هم ژوندی ده او زیات وخت د هند په پونه او یا هم لندن کې وي، زړې او نوې سندرې پر اوریدونکو یو شان ښې لګي. د سندرې جادوګرې د دې اونۍ خپرونه چې هم د لتا منګیشکر سندرو او د هغې د ژوند او فن مختصر حال ته ځانګړې شوې وه، بیا هم د نوموړې پر د یوې بلې مشهورې سندرې پای ته رسوو. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم. په مخه
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
دل په دې وجکه خوشالي تا سارو تو ندی هر پتا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خا خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او دهغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.